ازادي راديو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته د اسلامي عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی لجک پوری پلاوي سره لکتنې ډډه کړې د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلې دي د دوی پلاوی د اسلامي او ورورګلوی د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان وو. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه ولګوي پلان شوی وو. اعلامیه وایي په پام کې وه د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایه محکمې پریکړه ځنډیدلې ده. په پام کې وه چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خپل صورت دعوا محکمې او موږ یعنی د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړي بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلي تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو د پنجشنبې په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د یې نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خاوندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره یوه هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړي ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 کال ډیر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي د محل په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. د ترکیه سترې محکمې د خلکو د دیموکراتیک ګوند د مالی سرچینو د لنډمهاله بندیدو حکم ورکړی. دا محکمه پر دې غور کوي چې له کورد جګړهمارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دا ګوند چې د ترکیې په پارلمان کې د اپوزیسیون دوهم لوی ګوند دی منحل کړي کنه. پرونی حکم داسې مهال صادریږي چې څو نۍ مخکې د ترکیې یو مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې د هغو بانکي حسابونو د بندولو غوښتنه کړې وه چې د ګوند ته لګښت برابروي. د څارنوال څو ځلې هڅه کړې چې د تروریزم اړوندو تورونو له کبله د دې ګوند فعالیت بند کړي، خو دې اقدام ته تر ډیره د جون د میاشتې له انتخاباتو مخکې پر اپوزیسیون د زیاتېدونکي فشار په سترګه کتل کېږي. د اساسي قانون محکمې مخکې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته یوه میاشت وخت ورکړی و چې د څارنوال له غوښتنې سره سم استدلال وړاندې کړي. او د ترکمنستان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر پرون په یو رسمي سفر پیکنګ ته ورسید. د راپورونو له مخې سردار بیرتی محمدوف به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره نن چین ته د ترکمنستان د ګاز د صادراتو، ترانزیت، سوداګرۍ، کیمیاوي صنعت او کرنې په ګډون د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې ویلي و چې بیردی محمدوف د چین د ولسمشر په بلنه دا سفر پلان کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبريږي. په یو راپور کې به واوري چې پر خځو د طالبانو وروستۍ محدودیتونو په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر اغیزمن کړی دی.
د خپل نړیوال پروګرام په موقتی توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیه ځینې فعالیتونه درولي.
د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم ژر تر ژره خوشي کړي.
که وایو چې وضعیت د خبرلانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دی، فکر نه کوم ډیره دې دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته دی.
د طالبانو حکومت پرون له یو چینایي شرکت سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړ. په یو مرکه کې به واوري چې دا تړون له حقوقي پلوه څومره اعتبار لري.
کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود بیا هلته دغسې معاهدې ناکامیږي، موږ تاسو عملا ګورو که طالبان هره معاهده لاسلیک کړي دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري.
په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام لرو.
موږ یو ماشوم موندلی چې دی محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی، لږ عصبي ستونزه هم لري، د لسو کالو دی، څلور ورځې کېږي چې موږ سره دی.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه په 1921 او 25 متر لاندو چپو اوریدلای شي. په خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم ورزو. لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به ځانګالو خلکو ته د مرستې رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګری ملتونه وایي د محل په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منې کړي دي چې د کار په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پرولی دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
خوړو نړیوال پروګرام یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکوونکي مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د شپږ ژغورونکو فعالیتونو دوام ته ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چارې اخیستمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په مقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درېونیو لپاره درولې دي. د درېدو د یوې برخې په توګه ډبلیو یا د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خوراک د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیه د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولي. ډبلیو پی په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرسته ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونه مخکې تر بل امر پوری شزی په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت شول شوی، خو د پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو ترڅنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2023 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشری مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به پر درېیمه برخه ته رسیږي، نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډیر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلی د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټول افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تمه کیږي چې بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیټس په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف تیرونه په نیویارک خبري اعلان وکړ گریفیتس په راروانونه کې افغانستان ته لاړ شي. د غراس تمکیږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د شزو پر کار د بندیز په اړه راروانونه غونډه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم ژر تر ژره خوشی کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یوې خصوصي رسنۍ خبریال بندي دی چې په اړه یې معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې له دوی سره کوم خبریال بندي نشته. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانه ونې دوه افغان خبريالان له بند آزاد کړل وست رسنوي او خبريالان یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې دی او بل افغان خبريال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبريال په اړه ډیر جزئیات نو ورکوي، خو وايي یاد کس په خوست کې سمیز خبريال و. اغلی ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه به اساس لبدمرغه د یو شمیر تایید شوی او راپورونو لمخې چې موږ ته رسیدلې دي، اوس مهال زموږ یو خبريال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبريال د خوست ولایت سیمهیز خبريال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسول ظریف کریمی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبريالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانونی دوه افغان خبريالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بند آزاد کړ. سره لدی چې موږ هڅه وکړو تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبري وکړو، خبريالین نشو. یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي لريب ته وویل چې طالبانو دوی غوښلی چې له رسنیو سره خبري ونه کړي. خالد قادری لس میاشتې او فیض الله فیض بخش 15 میاشتې د طالبانو سره بنديان و. یو شمیر افغان خبريالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرون کوي. بولی سید عمر سحر او شوق الله جلال زئی
پټوله کې کوایو چې وضعیت د خبريالانو په وړاندې خشوې ده او هر څه نارمل دي. فکر نکوم ډیره د خبرو درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته، د ولایتونو کې خبريالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته. او موږ بار بار دغه مسائل د اسلامي مرکز چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبريالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبريالان چې تازه لاباند خوشی شوی دي، موږ خوشاله یو چې خوش شول او د دوی زندان یا قید پایته ورسید. کوی چې اطلاعات او تلاسرسي به خت سخت شوی دي.
دغه افغان خبريالانو په وینا رسنۍ او خبريالان باید په خپل کار کې خپلواک پرې خودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په جواب کې وایي چې دوی د خبريال په نوم څوک نه دی بنديان کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
سره هیڅ خبريالم د خبرنګارۍ په وجه او د رسنۍ فعالیت په وجه باندې نه بندي ده او نه نیول شوی بدنام. البته که چیرې څوک خبريال یا څوک داوا پکې یا کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. په هغه باندې پکې دی څوک بنديان شي یا زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاصوي د جرم د خبرنګارۍ خبره نه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلو ول چې د رسنیو له مسولینو سره دوی د ستونزو د حواري پاړه ناشتي کړې دي. د څرګندونې داسې محل دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو لپاره د دوی سره د تاوتریخوالي لاړخه خکال نه و.
د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې د دوی د قانونو وزیر لیوی چینایی کمپنی سره د اموسین د نفتی حوزه د استخراج تړون لاسلیک کړ. ویل شوی د دې پروژې په عملی کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه پر ځان بسیا شي او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار امکان برابر شي. طالبانو مخکې له دې له روسیې سره هم د تیلو، ګاز او غلې د وارداتو یو تړون لاسلیک کړی و. یو حکومت که داخلی او بهرنی مشروعیت ونه لري، اساسی قانون ونه لري او تیر قوانین ملغا اعلان شوی وي، آیا کولی شي د نورو هیوادونو له شرکتونو یا حکومتونو سره دا ډول تړونونه لاسلیک کړي؟ د حقوقي چارو شنونکی سید خالد سادات له ازادي راډیو سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وایي.
لمړی دا چې هر هیواد چې د بل هیواد سره کله یو تړون لاسلیک کړي، هغه باید
نړیوال حقوقي شخصیت سټیټس یا وضعیت ترلاسه کړي. تر څو چې یو دولت د نړیوال حقوقي شخصیت اعتماد ترلاسه نه کړي او هغه نشي کولای چې بیا د نورو هیوادونو سره تړونونه امضا کاندي یا هغه دی تعمیل کړي او هغه دی په رسمیت وپیژندل شي. او نړیوال حقوقي شخصیت هغه حالت دی چې که یو هیواد په نړیواله کچه باندې په بین المللي سطح باندې د مکلفیتونو او د وجایبو صلاحیت ولري. اما اوس لیدل کېږي چې طالبان په نړیواله کچه د مکلفیتونو او د وظایفو او د هغو تکالیفو چې باید دوی ادا کاندي صلاحیت نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې په یو دولت نه دي بدل شوي، په یو نظام نه دي بدل شوي او په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو د یو دولت حیثیت نه لري په نړیواله کچه باندې. تر څو چې د دولت حیثیت پیدا نه کړي بیا د نړیوالو حقوقي شخصیتونو په قطار کې نشي راتلی. په دې اساس باندې طالبان نشي کولای چې د یو حقوقي چوکاټ په داخل کې یا د یو حقوقي اعتماد یا اعتبار په داخل کې د نورو هیوادونو سره تړونونه او معاهدې لاسلیک کړي.
طالبان تر دې مخکې له روسیې او د ځینو نورو هیوادونو له شرکتونو سره هم دې ته ورته تړونونه کړي دي. له حقوقي اړخه دغه تړونونه څومره اعتبار لري؟
طالبان د خپل سیاسي بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره له هر ډول حالتونو استفاده کوي. ما تاسو ګوري چې دوی د روسي سترند تیلو ماهدي او د نفتي مواد ماهدي لاستیک ولا غاب ونه رسیدي سر ته، ځکه ونه رسیدي. طالبان الته د دولت په توګه باندې چاغد یو مشروع دولت اوسيږي، نو پیژنل شوی هغه خپل ځای ته ونه رسیدي او نیمه لار کې پاتې شي یا د اجرا تضمینی حالت نه موجود. نو کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود بیا الته دغه ماهدي نه کامیږي منګه تاسو عمل نګورو. نو اوس که طالبان هر ماهده لاسه کې د سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري، ځکه چې دلته پارلمان نشته چې هغه دی لوی مسلو کې دی مداخله وکړي او د حقوقي نگانه دی هغه لوی قراردادونه چې د نورو ملتونو نورو هیوادونو سره لاسلیک کیږي هغه ته دی اعتبار ورکړي او هغه دی مشروع وکړي. همدارنګه لوی جرګه نشته، ځکه په لوی جرګه کې د افغانستان مسایل د نورو هیوادونو سره مطرح کیږي هغه موجود نه لري. نو زه فکر کوم چې د طالبانو تعامل د هیوادونو سره داس تر ډیره پورې د سیاسي دی. طالبان په هیڅ چوکاټ کې په هیڅ موضوع کې د یو څه چې هغه د حقوقي اعتبار لري او حقوقي مشروعیت لري دوی ورته توجه نه کوي، بلکې فقط د خپل بقا لپاره د سیاسي زاویې څخه هر څه ترسره کوي.
کچری ملګری ملتونه یا نور ادارې چې پر بندیزونو څار کوي اعتراض وکړي دوی د طالبانو د حکومت په وړاندې چې د کابینت ځینې غړي د بندیزونو په فهرست کې شامل دي څه اقدام کولای شي؟
ملګری ملتونه د خپل منشور په چوکاټ کې چې نو سپور طالبان دولت نه ده مخ کې اشاره ورته وکړه او اوس پورې بین المللي امنیت یو غوښت نړیوال سولې ته یو غوښت د ایمانو زواهری وجل کېدل لمدارنګ نور تروریستي ډلو وجل کېدل په کابل کې او خپل د طالب دغه وجودي فلسفه خپل د طالبانو د خپل اوسنۍ وجود دا د دې باعث شوه د چې بین المللي سولې ته خطر تعریف شي طالبان خپل. نو کله چې طالبان د سولې پر وړاندې باندې خطر تعریفیږي نو ملګری ملتونه د خپل منشور پر اساس باندې د هر نوو تاجراتو څخه استفاده کولای شي، تور لیستونه کې همدارنګ اقتصادي تاجرات همدارنګ حتی نظامی اقدام د یو سل وختي ماده پر اساس باندې هم کولای شي، د امنیت شورا د پریکړه پر اساس باندې. نو د اته د شانه د شاو یو سل وختي ماده پر اساس د ملګری ملتونو د منشور پر اساس دغه تاجرات د ملګری ملتونو د امنیت شورا ته یو مسلم حق ده چې اعمال کړي طالبان پر وړاندې، ځکه طالبان تر اوسه پر یو جنگي کتاب باندې پاتې شوی دي او ملګری ملتونو خپل تاجرات د خپل منشور په چوکاټ کې د صلاحیت لري چې ورڅخه استفاده وکړي.
د حقوقي چارو شنونکي سید خالد صداتو چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت لخوا له بهرنیو کمپنیو سره د تجارتي تړونونو د لاسلیک کولو د حقوقي اهمیت پر مسله خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې مهال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې روانې دي، په افغانستان کې په ولګي یا سینو بغل د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندي روغتون هم په وروستیو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیات شوې ده او ډاکټران وایي چې د کابل ترڅنګ د ولایتونو له ولسوالیو هم ناروغان وروستل کیږي. دا روغتون وایي په 13 نومبر میاشت کې د وړم کال د همدې مودې پرتله په سینو بغل او سالنډۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه ځلې زیات شوی دی. د هم په دې اړه په راپور کې نور جزئیات.
د کابل د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون وایي په وروستیو ورځو کې د هغو ماشومان شمیر زیات شوی چې په سینه او بغل یا نمونیا اخته دي. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنۍ مرستو متکی وو، د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو، بیکاری زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدی ازادي رادیو ته وویل
در حدود 200-250
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي، چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بستری کېدو ته اړتیا لري. نور هغو ته ضروري درمل ورکوو او رخصتوو یې.
د دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالنډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو، حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغه ماشومان شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندی روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجنس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت یې لوی ستونزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر 23 په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دې مسلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس سلرویس د راپور له مخې په داسې حال کې چې سخت ژمی را روان دی، تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هغه ادارې چې په روغتیایي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ ډول روغتیایي خدمات نشي وړاندې کولی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو 12 کې جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی حملو ګان کورونه رنگ کړي او د ژوند اسانتیاوي حمله مینځه وړي دي. د دوی په وینا لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي چې اوس په نورو ځایونو کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي او د سرپناه د نشتوالي له کبله بیرته خپلو سیمو ته نشي ستنېدلی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شولتن ولسوالی چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالیو شمیر 1500 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
ټوکونه ډېر زیات راتله او د هغې په وجه باندې هر کلي نه خلک را کډه شوي دي. د شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغې په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک هسې اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نشته، تر نو ظاهر شته نه دي چې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه وران شوي وي، جړ شوي دي، بیا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیزې ځمکې لکښته وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاسه زمونږ د سلطان دولت والی ډیرو لوتونه کړه شلو چې نامنی وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیزې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه واګانې بځې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د سلطان دولت والی خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کړه شوي دي، ولته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړي شوي بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو بیرته بې کوره شوې کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب:
کورونه چې ورته دولت جوړ کی نزا بای وا خکارو کی همدا خلک به د سیمه تا ثاني شي پلا سیمه به مباده کی اول ته به اقتصادي ستونزې هم لري یواری شي ځکه موږ سیمه چې کوم نه دا ډیر زیات حاصل خیز زوګنه او ډیر خزنګلونه غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کې به کار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شولتن ولسوالی په تیرو جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر ځپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
په علاقو کې لګیدل نو دا غي کورونا والا کډه راځي منه شوی دا به اکثره خلک به ځای شوی دي دا غي مرستو ته ضرورت ده د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ذکر واني او په علاقه کې ډېر کم دي نو په دا باره کې موږ هم دغه مرستندو ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقه ته د ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شولتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستانی ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور په روزګان کې خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په روغتونونو کې د غیر مسلکي ډاکټرانو مخه ونیسي. په دې ولایت کې په تیرو څو میاشتو کې د خلکو په وینا تر 50 پورې کسان د غیر مسلکي ډاکټرانو لخوا د درملو په د غلطو کارولو له کبله مړه شوي دي. په دې راپور کې د هغو کورنیو له غړو سره هم خبرې شوي چې د کورنۍ غړي د غیر مسلکي ډاکټرانو د ناسمو سپارښتنو له کبله مړه شوي دي.
دا ژړه د نوشت کلنې نازکې ده. شاوخوا درې کلنه ماشومه لوري د درمل پلورونکي د بې احتیاطۍ له امله څو میاشتې وړاندې مړه شوې ده. نوموړې وایي خپله دغه لوری درمل پلورونکي ته چې ځایي خلک ورته ډاکټر وایي د زکام په خاطر وروستلې وه چې د یاد ډاکټر لخوا ورته یوه پیچکاري ولګول سوه چې وروسته یادې ماشومې ژوند له لاسه ورکړ. نازکې چې د کیر جمهوري نظام په وروستي کال یې خاوند او بل لور هم په روانو جګړو کې له لاسه ورکړې اوس د خپلې دغې لور لپاره د عدالت غوښتنه کوي.
والا بس دغه پیچکاري زه د دواخانیا سم راستلې له ولاکو بس نفس وخت د دواخانیا سره خوړم دغه چې زما ناره بدرې پر ورسېږي خو بیا خو ته ما سي بس وخت نه لرم زه خو کوم
دا یو جنازه کنه چې لوري د درمل پلورونکو د بې احتیاطۍ لامل خپل ژوند لا سور کړي بلکې دا غلطه په تیرو شاو خاتو میشته کی دا څلرم کاستي چې خپل ژوند د درمل پلورونکو او ډاکټرانو د مسلکي توب لامل لا سور کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر نور د لیرو پروتوسی موډيري وسیدونکو وایي چې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې وازي سوروزي په درملتونونو کې کیری کړی وي او نور هیڅ ډول زده کړی نه دی کړی. دی وای هغه کسان چې د ډاکټرانو په جامه کې ناستو یو خلک ووجني باید دولت ورسره حساب وکړي او د عدالت منګولو ته راکاش کړي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار یو شمیر وسیدونکو په دې اړه ازادي راوړی ته داسې وویل
زما نوم نعمت الله دی د میاندروجي اوسیدونکی یم. دا باید بند شي، دا خلک باید د دواخانو ډاکټرۍ سپسې واخیستل شي، نه دا باید دواخانې وتړل شي. پروش کال زما کوچنکۍ خور وه دلته یې راوستلې وه بازار، مړه سوه کوچنکۍ وه خورکۍ، بیا هم راوستلې ده نه د ډاکټر ته. مریض هم وه، دغه دوا چې ورکړې وه دا دوا بعد پر ولګېده باره مړه سوه.
زما نوم سیپلا طیبان سمر. دا غوښتنه ده چې دغه قانوني اسناد شی نه لري، دا ډاکټران چې باخې ورکې د یوې ګولۍ د یوې پچکاري شي یا ماشوم لاړ شي مړ شي نو دا په دې څو خوشاله دي چې د نه په پېژې به وخت ته پچکاري او دوا وشي ورکی نو دا خو موږ غوښتن طالبان څه دغه دي چې دغه وخت ورګه کې ما چسنات ونه لري به چې د دواخانه ونه کې او ډاکټري ونه کې دغه ونه کې
اخه چې باید نه هغه ډاکټر طالبان دې دا وښي باید قانوني چلند د اصل سره وسی دا خو اوس پیدا اصل دا نه وي ډاکټر دا چې ماشومان جنیمری یا شید جنیمری یا سپینځی دی جنیمری اول یې ماته دوا راکړل دا اوس مې دا سړی ته کیسه وکړه دا ناست مال ماته دوا راکړل پر دې وژوی ما چې پنځه منه بار پروت دی بروانو ما دا چوخ د میډیا تکلیف یې دا درته پیدا کړ دا اوس په خداسو څه شپیش
بیا اسناده ډاکټر اندی بیا اسناده کار دی بیا اسناده دوايو خلکو تور کی خلکو وژنی او مریضانی روغ سړی مریض کی
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت ځای مسولینو بیا وایي چې دی په دیاړې یو کمیټه جوړ کړې ده چې وخت په وخت د غلطه د درمل پلورونکو او ډاکټرانو څخه نظارت او لیدنه کوي او د هغوی اسناد ارزیابي کوي. دی وایي هغه کسان یې هم عدالت راکش کړي کوم چې د غلطه یې سرغړونې ترسره کړي دي، خو وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په غیر قانوني توګه